화라. 자.
په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یوه بله ګړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوو. خبرونه د بشیر ګواښ نه وو.
لمړی د خبرونو سر ټکی، د خیبر پختونخوا گورنر په کورم کې د زینو پروژو د کولو وعده کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم تاجکستان ته ورغله دی او افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د اوبو بندونو په اړه د ایراني ولسمشر خبرې بې ځایه دي. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي کورم کې ځینې روغتیایي او تعلیمي پروژې عملي کوي. نوموړی پرون پړچینار ته ورغلی و او قومي مشرانو سره تر ملاقات وروسته یې د دې پروژو اعلان وکړ.
داسې نه ده چې موږ همدغه رنګ ناست یو، موږ کارونه کوو. د پړچینار هسپتال ته به درجه ورکول کیږي، هلته د ماهر ډاکټرانو مسله ده. هغه هم موږ کوشش کوو چې زر تر زره حل کړو. موږ د خلکو ضرورتونه پوره کولو ته چمتو یو او د وزیر اعظم صاحب لخوا هم موږ ته ویل شوي دي چې هلته د خلکو تعلیم او صحت خپل لومړنۍ ترجیح وګرځوي.
د جون په درشتم تاریخ په چینار کې غبرګو بمی چاودنو تر سلو ډیر کسانو وجل. وروسته خلکو پر حکومت او امنیتي ادارو نو کې وکړي چې د کورمې پرمختیا او امنیت ته پام نه کوي. د پاکستان قدرتي افتونو د نظم ادارې ان ډی ایم ای په پرونی خبر کړي ریپورت کې ویلي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې له دریو اونیو راهیسې پیل شوو په شکال بارانونو درې څلوېښت کسان وژلي دي. د دې ادارې ویاند د بخنه غړم د دې ادارې د مطبوعاتو مرستیال مشر ثاقب ممتاز نن مشال ریډیو ټول دوی د نورو زیانونو او وختو مخنیوي لپاره تیاری کوي.
موږ سره د هنګامي صورتحال لپاره د سلور تر پنځه لکو پورې خلکو لپاره خوراکي مواد، خیمې او نور د ضرورت سامان پروت دی، او چې کومو سیمو کې د زیات زیان خطر وي هلته موږ متعلقه ادارو ته دا سامان استولی دی.
د بارانونو تر ټولو زیات نقصان په پنجاب او بلوچستان کې اړولی دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي تر هغې بعد وزیر کرمسخیلو قبیلي شپېته کسان خوشې نه کړي تر څو چې د واڼایو سرکاري روغتون دوو امبولانسونو په سوځولو کې ککړ کسان ورته سپارل شوي نه. ظفر الاسلام نن مشال ریډیو ته وویل دا کسان د اف سي آر قانون د اجتماعي ذمهوارۍ لاندې نیول شوي. خو د وزیر کرمسخیلو قبیلو مشرانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې په اف سي آر قانون کې تر شوی ترمیم وروسته باید د یو تن په جرم ټولې قبیلې ته سزا ورنه کړل شي. دوی زر تر زره د نیول شوو کسانو خوشي کول غوښتي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ورغلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې وزیر اعظم نواز شریف به هلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان د ولسمشر امام ملی رحمان سره په ګډه غونډه کې هم ګډون وکړي. دوی به د کاسا زر هغې پروژې په اړه خبرې کوي چې د پاکستان، تاجکستان او افغانستان ترمنځ د انرژي او سړک له لارې پړتړاو راڅرخي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون د دوړ داوړ قام یو جرګه کې پریکړه شوې چې تر هغه به اقتصادي زون جوړول ته پرې نه کړي تر څو چې د ځمکې د ملکیت شخړه نه حل شوي. د جرګه کې شامل قومي مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته نن وویل د اقتصادي زون لپاره به لښوې ځمکه د دوی ده، خو حکومت پیسې نورو خلکو ته ورکړي دي. په دې اړه تر اوسه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې حکومت اعلان کړو چې د دې اقتصادي زون لپاره ځمکه اخیستې او زر به بیکار پیل کړي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکو د ایرانی ولسمشر حسن روحانی هغه روسي سرګندونې بې ځای بللی چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړی دي. د ولسمشر اشرف غنی یو وایند نجیب الله آزاد نن مشهد رډی ته ویل افغان حکومت د نړیوالو قوانینو په نظر کې نیولو سره له اوبو ګټه اخلي او لومړیتوب یې د خپلو خلکو ژوند ښه کول دي. د ایران ولسمشر د سه شنبې په ورځ تهران کې یو نړیوال کانفرنس ته ویلي وو چې د ایران پولیس سره نږدې په افغانستان کې د کمال خان کجکی او سلما بندونو په اړه اندېښنې لري. د افغانستان د پکتیا ولایت امنی قومندانې مرستیال نثار احمد عبدالرحیمزی نن مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه یې ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال 14 وسلوال وژلې او 15 یې زخمیان کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د جرمنی چانسلر انګلا مرکل د چین ولسمشر شی جینګ پینګ سره ملاقات کړی دی. جین پینګ په برلین کې وویل چې هیواد یې جرمنی سره د تعلقاتو نوې مرحلې ته ننوځي. مرکل وویل چې غواړي چین سره مشترک بازارونه پرانیزي. د هغې په وینا دی کې د هغې لوزنامې ژر لاسلیک کول شامل دي چې یوه ورځ به تجارت په بشپړ تړون بدل شي. د دې دواړو مشرانو ملاقات د جولای په 8 او 10 کېدونکې د شلو سترو اقتصادي لرونکو هیوادونو تر سرمشریزي یا G20 مخکې شوه دي. د نیدرلینډز بهرنو چارو وزارت ویلي چې په ختیځ اوکراین کې د ملایي شایوي الوتکې غورځېدنې کې پر ککړو مشکوکو کسانو به مقدمه چلی. د وزارت نن دا اعلان کړی خو نه د مشکوکو کسانو نومونه اخیستي او نه یې هم د هغوی په اړه نور تفصیل ورکړی دی. په 2018 کال کې نړیوالو تحقیقاتو کې راغلي وو چې د MH-1 دا مسافر وړونکې الوتکه په هغه میزایل ویشتل شوې چې په ختیځ اوکراین کې د یغنو د کنټرول له سیمې توغول شوو. آسٹریلیا، بلجیم، ملیشیا، اوکراین او نیدرلینډ د دې پیښې مشترکه نړیوال تحقیقات کوي. او امریکا د سه شنبې په ورځ د دې خبرې پخلی وکړ چې شمالي کوریا د بین البراعظمي بالیسټیک توغندي ازموینه کړې ده. امریکا دا د خپل ځان او اتحادیانو پر ضد د ګواښونو نوې زیاتونه بللې. شمالي کوریا ویلي د دوی دا توغندی د هایډروجن بم غوندې په پراخه کچه اټمي وسلې وړلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې د شمالي کوریا د ازموینه د ټولو هیوادونو لپاره یو ګواښ دی نو ځکه یې پر ضد یو نړیوال ګام ته اړتیا ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د موسم حالو د پیسو به وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.45 روپۍ او په 1.6 روپۍ یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو درهم په 28.04 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.02 روپۍ او په 28.01 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 324 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 324 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښورو بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 25، بنو کې هم 30 او 40 او په کوټه کې 30 او 40 وي.
د مشال رادیو دردونکو په روانه خبرونه کې یوري د خیبر پختونخوا گورنر کرمیت د خپل سفر په ترڅ کې د غسیمې لپاره د صحت، تعلیم او همدارز بجلی پیدا کولو په برخو کې یو شمیر پروژې اعلان کړې دي. د کرمی خلک بیا پر دغه پروژو د عملی کار ته سترګې په لار دي.
داسې ډېرو پروژکټو افتتاحګانې ماضي کې هم شوې دي چې تر اوسه هغوی باندې کار نه دی روان.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه له پاکستان پوځ سره په ګډو عملیاتو کې په یو ځایي هسپتال کې د اور لګیدنې پیښو په تور د وزیرو د کرمسخیل ټبر 60 کسان نیولي دي. دغه قبیلې مشران دغه عملیات غندي وایي چې ظلم ورباندې شوی دی.
د ظلم او د جتای انتها وا چې فوج سره مقامي نظامیه په کلي پورې نه چاپیا چاول او ښځې وړي کې وتر ثول.
د پاکستان وزیر اعظم دا مهال د تاجکستان پر سفر دی. وټاکل شوی چې د هغه هیواد له ولسمشر سره په کاسا زر پروژه چې د انرژي یو پروژه ده خبرې وکړي. د اقتصادي چارو یو پوه وایي دغه پروژې بریا د افغانستان له امنیت سره تړلې ده.
په افغانستان کې تر کومه حده پورې امنیت نه راغلی دا تاجک عمل درآمد کولو کې بجې غټ مشکل به موجود.
د مشال تر رڼا لاندې 19 پروګرام هم په ژوندۍ بڼه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی په کورمه کې خلکو ته د اسانتیاوي ورکول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. نوموړي سیمې ته د خپلې دورځني سفر پر مهال هلته د صحت، تعلیم او د اوبو بندونو جوړولو په څیر پروژو پرانسته وکړه. تفصیل طارق اورغزی راکوي.
اقبال ظفر جګړه وایي د ځای مشرانو پر غوښتنې په پاړه چنار کې د 500 بسترو یو ټراما سنټر به جوړولی شي او زیاتوي چې هلته هډ کوارټر هسپتال به له ګریډ سي تر ګریډ اے درجه هم ورکوي. داسې نه ده چې موږ همدغه رنګ ناست یو، موږ کارونه کوو او لرې پرته سیمه کې داسې یو هسپتال چې یو ښه سهولتونه لري یوه غټه خبره ده. بیا هم د پاړه چنار هسپتال ته به درجه ورکول کیږي. هلته د ماهر ډاکټرانو مسله ده، هغه هم موږ کوشش کوو چې زر تر زره حل کړو. موږ خلکو ضرورتونه پوره کولو ته چمتو یو او د وزیر اعظم صاحب لخوا هم مکتویل شوی دی چې هلته د خلکو تعلیم او صحت خپل لومړنی ترجیح وګرځوي. اقبال ظفر جګړه هلته په شابه سم او مرخیلو کې د اوبو په کانال کار د شروع کولو پرانسته وکړه چې د هغې له کبله به 2000 اکړه ځمکه د کرجوګه شي. گورنر هلته یوه بله پرانسته د ورکوټي ډیم د جوړولو وکړه چې د 300 کورونو د بجلی ضرورت به پوره کیږي. اقبال ظفر جګړه د لوړو زده کړو د دوو سکولونو منظوري هم ورکړه چې په دې کې یو په بره کورمه کې او بل په منځنۍ کورمه کې جوړولی شي. ځایي مشر ابرار جانتوري وایي په سیمه کې د کمو ترقیاتي کارونو منظوري اوشوه په کار ده چې زر ته ضرور باندې کار شروع کړي چې خلک ترې فائدہ واخلي.
د ترقیاتی کورو افتتاحګانې چې گورنر صاحب وکړلې دا یو ډېر د ستاینې خبره ده. خو داسې ډېرو پروجیکټو افتتاحګانې ماضي کې هم شوې دي چې تر اوسه هغوی باندې کار نه دی روان. نمو دا غوښتنه کوو چې د کومې افتتاحګانې گورنر صاحب وکړلې په دې دې زر تر زره عملی کار هم شروع شي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هلته د پړه چنار دوره د بامی چودنو او د ملشي سرتیرو پر ډزو د لګیدلو خلکو سره د غمرازه او مرستې لپاره کړې وه. په پړه چنار کې د جون پر 28 نیټې لاتوري مارکیټ سره نږدې په پرله پسې دوه بامی چودنو او د ملشي سرتیرو پر ډزو کې سرکاري ریکارډ تر مخه یو کم اویا ولسی وګړي مړه او تر 200 زیات زخمیان شوي ول. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان په واړه کې د تیرې جون میاشتې په وروستیو کې په یوه سرکاري روغتون کې د اور لګیدنې پیښو په تور انتظامی او پوست په ګډو عملیاتو کې د وزیرو د کرمسخیل ټبر 60 کسان نیولي دي. یادې قبیلې خلک دغه عملیات غندي او وایي چې پر دوی ظلم شوی دی. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک مشال ریډیو ته وشولی دی چې په ستر پونډ غولي وانک شي د سیمه ییزې او شریکې ذمهوارۍ د قانون لاندې د احمدزی وزیر قبایلیانو د لندنی شاخ کرمسخیل 60 کسان گرفتار کړي شوي دي. پولیټیکل ایجنټ دا زیاته کړه چې گرفتار قبایلیان به هله خوشی کیږي چې کله د دوی ټول شاخ په نقشه د محکمه سیاحت په ادود کښې د دوه ځله اور اچولو د پیش ملزمون حکومت او ځایي انتظامیه ته وښایي او وروی سپاري.
کرمسخیلو کو غټه باندې یو ایجنسی هیډ کوارټر هاسپیټل جوړ دا هغه کې یو ځل اور ولګېدو هغې مې انکوائری وکړه. بیا هغې بعد بیا اور ولګېدو سورې بعد فورن نه کې دوه امبولینسز وسول او سټور وسول. نو چونکې دا کرمسخیل کوم ځکه مونږ جوړ دا هغه نقاط دي، هغه مراعات دي، هغه ایف سی آر مطابق از مزار دي ګاټې او د زیون دواړي هغه ایف سی آر مطابق د ټول ریسپانسبیلټی کې کرمسخیل نیولې تقریبا 60 کسان او قوم سره په دې مطابق خبره شوې. حکومت سره ما
بل طرف تزایی کا بالیون دغا گرفتاری سراسر ظلم زیاتای بولی دیو کرمسخیل کا بالی محمد ایاز خبر وار وای
حکومت ډېره جوته جوتای وکړه کرمسخیل قبایل سره چې په دا ناول کې ایف سی آر قانون کې پیپل پارټۍ زرداری تربین کړی وو. پاک صرف هغه خلک ونیوه چې کوم له خلکې هغه جرم وکړی وو او یو قریبی چکو رشتہ دار واغ ہوئی وہاں خود دور پہ دیکھیے ظلم جتائی شریش نئی عورتہ کا تری دی نئی بڈھاتا کا تری دی نئی شجیناتا کا تری دی اور سرکوری ساڑی تعینہ دی کا تری دور پہ خود ظلم جتائی انتہا واچ فوج سارا مقامی انتظامیہ پختل کورینا چا پیش اول او کورینا تا بغیر اطلاع نہ وتل او شد وڑی کی وتر تھول او دا سڑی او دے شد دے وڑی ور کی مخ کے رتل نو دغه جو ہے واجرہ دے خلق کے پو زوینا کی چکی مخ کے یو خوف او پانا جت خوف تے دو شو
دے تیرے میاشت دے اطلس میں اونو لاسا میں نے ٹھو پش پہ جن کا سانو پوانک سے دماغ میں سیات تو سرکاری ملکیت تا دوا زلا اور ور وا چاولو شلمخ یہ دل کو نو کل دارو نقصان وا شا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د سینیټر جان مکین په مشرۍ د امریکایي سینیټرانو یو وفد کابل او اسلام آباد د سفرونو پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو پر وړاندې جګړې ګټلو لپاره نوې ستراتیژي رامنځته کول ډېر اړین دي. د دوی پر اند نوې ستراتیژي په ترڅ کې به د خبرو له لارې دغه جګړې پای ته رسولو لار هوار شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له منور شاه اورو.
د امریکې په سینټ کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سینیټر جان مکین په مشرۍ د سینټ 15 کسیز وفد د پاکستان له دوه ورځني سفر وروسته د کابل دوره وکړه او هلته یې د نیټو په مرکزی دفتر کې وی خبري غونډه ته وویل. دوی دا غنی چې په افغانستان کې هر څه سم نه دی روان نو ځکه په دې کې د فوري بدلون اړتیا ده او په کار دي چې د نړۍ ستر قوت یعنی امریکا دا جګړه وګټي. د امریکې د دفاع وزارت د محل د ولسمشر ډونلډ ترامپ په امر د افغانستان لپاره په یو نوې ستراتیژي جوړولو کار کوي او تمه ده چې د رواني میاشتې تر نیمایي به تیار شي. په دې کې امکان دی چې افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې نور امریکایي ځواکونه هم واستول شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکلسن هم ویلي په دغه هیواد کې د طالبانو، القاعده، داعش او نورو وسلوالو په وړاندې د افغان ځواکونو د مرستې او لارښوونې لپاره نورو نړیوالو ځواکونو ته اړتیا لري. دا مهال په افغانستان کې خواوشا 8400 امریکایي پوځیان موجود دي. سینیټر مکین چې په خپل د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري د افغانستان او پاکستان په دې سفر کې ورسره د ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوند دوه سینیټران ملګری وو. د نیټو په مرکز کې خبری غونډې ته د وینا په وخت سینیټر مکین دا هم وویل د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواریږي خو طالبان به تر هغې خبرو ته نه کینی تر کومې چې هغوی د ماتې سره مخ شوي نه وي. نو د دغې لپاره کار پکار دی. په یو امریکایي ریپورت کې ویل شوی چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد 30% برخه یا خو طالبانو نیولې او یا یې د نیولو هڅه کوي. د اسلام آباد او کابل په دې سفرونو کې د سینیټر مکین سره مل د ډیموکراټیک ګوند سینیټری الیزابت وارن بیا افغانستان ته د نورو ځواکونو استولو خبره ونه کړه خو وی ویل چې په دغه هیواد کې امریکایي اهداف واضح کول پکار دي او د هغې د ترلاسه کولو لپاره ستراتیژي مخې ته راوړلو ته اړتیا ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دوه ورځني سفر د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته رسیدلی دی. ټاکل شوی نوموړی به د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د یو شمیر مهم موضوعاتو تر څنګ د کاسا زر پروژې چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ یو پروژه ده په هکله هم خبرې وکړي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د تاجکستان صدر امام علي رحمان ورکړې ده او خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم د تجارت، سرمایه‌کاری، توانایي او سیمایي رابطو په شمول دواړه خيزه اړیکو او په اقتصادي مرستو باندې خیالاتو سرګندونه کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې دورې پر مهال به د کاسا زر پروژې په حق له هم خبرې کولې شي. د کاسا زر پروژې لاره له تاجکستان او قرغستان، افغانستان او پاکستان ته به 150 میگاواټه بجلی ورکولې شي چې پکې 300 میگاواټه د افغانستان او 100 میگاواټه د پاکستان لپاره ده. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه وایي چې پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی او یاد ملک چې د منځني اسیا ملکونو سره توانایي لړکی کمی معاهده کړي که هغه زر تر زر عملی کړي شوي نو ورسره تر ډیره حده په دې بحران قابو مونده کې دی شي.
موږ په دې وخت کې انتهایی د توانایي کمی شکار یو. نن دا چې کم عام خلک دی هغه د لوډ شیډنګ شکار دی. دین علاوه هم چې انډستریان دي هغه هم د توانایي کمون شکار دی عام عوام ته پکې هم فائدہ کیدی شي زم چې کم انڈسٹریل سیکٹر دی هغه ته پکې هم فائدہ کیدی شي دا ټول پروجیکټ په عملی کولو کې بنیادی رول د افغانستان دی په افغانستان کې چې تر کومه حده پورې یو مضبوط حکومت او امنیت نه راغلی دا پروجیکټ خو به راغځي کاروایانو د خپل حده پورې خو به موجود وي عمل درآمد کولو کې به یو غټ مشکل به موجود وي
تاجکستان صدر د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته هم د دورې بلنه ورکړې ده د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د تیر خالی پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې په دوشنبه ښار کې د پاکستان افغانستان او تاجکستان درې اړخیزه سرمشریز غونډې په موقع د پاکستان او افغانستان مشرولې ترمنځ د ملاقات هم امکان دی د ترڅنګ تیر میاشم د قزاقستان په پلازمینه استانا کې نواز شریف او اشرف غنی د شنګای سازمان د غونډې ترڅنګ کتلی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
لنن څخه نه هدیر شکاله مخکې د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال ضیاء الحق د هیواد وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو له واکه لری کړو مارشل لای ولګول د بوټو پر ضد د قتل مقدمه جوړ کړل شو چې په نتیجه کې د عدالتي فیصله پرنا کې هغه د 1999 کال د اپریل پر څلورمه نیټه په دار وځړول شو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان هغه وخت په پوز کې کپتان وو عبدالحی کاکړ د 5 جولای د مارشل لا پاړه لنموړي سره مرکه کړی او په سر کې ترې پختلی چې د مارشل لا خبرې څنګه ترلاسه کړ
دوبارہ با صوبائی سطح والے الیکشن فوج اور عدلیہ اعلان کی نتائج مختلف ہوں قومی اسمبلی الیکشن پر دوبارہ ذرا پاس ہے فوج یہ اقتدار بنا سب دو
نو دی کې بریګیډیر سعد احمد خان سب تاسو یعنی چونکه تاسو فوج کې واست یعنی تر دې لمخه یا لدې ورسته تاسو بالکل په دې انر سرکل یا دنه هیڅ خبر نه واست
نه مو بالکل خبر نه مو دا څنګه دا زما غولې شو چې څنګه څه کې دي ځکه چې منګ لکه چې کوم اور اټ واټر دی ون کور دا لږه څه خبر شو ما چې د ډیویژن کمانډر دی دغه کانفرنس شو د ډیرشم تاریخ هو یا یو کم ډیرشم تاریخ هو دا اوس ما د صحیح هو یا نو مطلب دا لري چې دا د مخکې فیصله شو و ځان دغه له دا څه نو چې کله کپتان ما دا خو ډیر جونیئر رانک ته په فوج څنګه ستاسو باندې خبر نو چې څه کیږي
خو بریګیډیر صاحب تاسو چې بیا کله تاسو چونکه جونیئر واست او بیا تاسو سینیئر مشرانو لاغه ورسته تاسو کله بیا پروموشن کړي هغه حلقو کې بیا تاسو چا سره خبري وکړي چې څوک په دې پلان کې شامل وو هغه څه وایي چې دا څنګه جوړ شو
ورسته دا خبر شوم چې بیا دا ټول سینیئر کاروي شو زما په خیال دا نه دي چې دا په دغه شپه باندې ځاول حق کې کوم دی نو فیصله کړي وو ځاول حق دې نه ډېر مخکې فیصله کړي وو چې بوټو بدل کړي او دا مختلف ذاتی دا لو بجو ہات اس اغا چکم یو دغلر یو ویژن لبه پاکستان بارا کی شروع نا دا چکم خیالات و دا کم نظریا وا نو دا خلا چ کم وغا بیر ډیر موټیویټ دی نو اغا ذاتی طور باندې هم بوټو سره دا تعلقات ډیر خنو بوټو دا ډیر زیات هتا کامز دا رویه وا بوټو سره
دا سی فوج کی دنه نه چکل دا فیصله وشو زکه دا خو یو کس خونه سی کولای دا خو یو پرا لدا سر ډیر خلک نو فوج کی زنه نه سی کم خلکو سره د پلان جوړ ولې هغه کې مخالفت مخې ته نه دی نوې راغلی چې نه دا کار مکوي
نه زما په خیال باندې کې مخالفت نه سمه چې هغه سره کور کمانډران هغه سات موجود دي او ټول سره په دغه کې شامل وو بوټو صاحب چې کوم دی د معیشت کوم حالات او هغه ډېر ځات خراب وو بوټو صاحب ډېر جابرانه رویه وا خپل مخالفینو سره زما په خیال باندې په څو شی تقریبا کله څه وو مګر چې پنځه دي
بریګیډیر پوښتنه دا چې ستاسو په خیال باندې نن 2010 کال دی ډېره زیاته موده تیره شوه د ضیاالحق هغه اقدام کول د پاکستان سیاسي سماجي یا ټولنیز حالت بدل کو شزای ته راوستو کنا کیسه نورم خراب شو
که تاسو فوجي اقتدار وګوره کوم حالات کې هغه اقتدار باندې قبضه کړی او سره هغه اقتدار واپس ورکی زما په خیال باندې هغه د هغه نه خراب چې کوم هغه اغشتي دي نو دا یو مت ته په پاکستان کې چې فوجي اقتدار کې یا فوجي حکومت کې چې کوم دی پاکستان د نړۍ په لخت دی ایوب خان چې پاتس په وسم کې اقتدار واغشته هغه وخت پاکستان بالکل ټیک ټاک او استحکام او پکې اړیو شی صحیح روانه چې هغه کله نه شپه شپه د کې اقتدار ته 1969 کې پر او پاکستان په داسې یو خطرناک پوزیشن کې ولاړو دوه کاله پس هغه چې کوم دی بل یو فوجي اقتدار راغی دا غلا ملک چې کوم دی نو هغه تقسیم شو تاسو ضیاء الحق تاسو واخلئ هغه تاسو وګورئ چې کوم حالات دی هغه پاکستان پرېښو تاسو پرویز مشرف وګورئ نو موږ خالي په ضیاء الحق په دغه باندې راشو هغه د پاکستان پوره هر یو د ژوند د ملک د اقتصاد د هر یو شي باندې هغه یو ډېر لوی اثر پرېښی دی او زیاتره هغه اثر چې کوم دی هغه منفي دی لکه دا جهاد ټول نه زیات چې کوم دی جهاد چې کوم دی هغه پرائیویټائز کړ مطلب دا یو سړی خپل یو جهادي ملیشیا پاکستان کې ضروري شي ټوپک ولا ورکړي بیا د ریاست کې هغه توان نشته هغه عذر نشته چې هغه هغه سره مقابله وکړي مذهبي انتها پسندي پاکستان کې راولا کلاشنکوف کل چې پاکستان کې راولا
د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د مارشل الله په حق لمو د ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې د روایي په هیواد کې شوی ورسته او بارانونو د درې سلويخت کسان مړ او یو د پام وړ شمیر نور یې ټپي کړی دي د اداره زیاتوي په هیواد د هیواد په سندونو کې د اوبو کچې لوړېدو له وجې د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي د پاکستان موسمیاتو محکمې بیا په را روانو نه کې د نورو بارانونو کې دوه خبره کړې ده له اسلام آباد رفت انجم رپورټ راکوي
د پاکستان د قدرتي افتونو د تنظیم ادارې نېشنل ډیزاستر مینیجمنت ترمخه چې په ملک کې روان د بشکال په بارانونو کې درې سلويخ کسان مړ شوي دي د یادې ادارې لخوا جاری شوی رپورت ترمخه په پنجاب صوبه کې یولس په خیبر پختونخوا کې دوا سند کې شپږ او په بلوچستان کې پنځلس کسان مړ شوي دي د یادې ادارې په وینا چې په قبایلي سیمو کې سلور او پاکستان وقت لاندې کشمیر کې پنځه کسان مړ شوي دي د نېشنل ډیزاستر مینیجمنت یا د قدرتي آفتونو د انتظام کمی ادارې د مطبوعاتو ډیپټي ډایرکټر ساکي ممتاز مشال لیډیو ته وویل چې په ملک کې زیات بارانونو او هنګامي صورتحال مخې ته کېدو امکان نشته
موږ سره د هنګامي صورتحال لپاره د سلور تر پنځه لکو پورې خلکو لپاره خوراکي مواد خیمه او نور د ضرورت سامان پروت دی او چې کوم سیمو کې د زیات زیان خطر وي هلته موږ متعلقه ادارو ته دا سامان استولې دي کوم چې د سیلاب یا هنګامي صورتحال کې هغه وخت کار کوي
بل خو د پاکستان موسمیات محکمه وایي چې په ټول ملک کې د بشکال بارانونو لړۍ به په برخو کې جاری وي د پاکستان موسمیات محکمه ډایرکټر ډاکټر حنیف مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
د زیات بارانونو امکان هم په دې میاش کې دی ځنی ځایونو کې به زیات او ځنی کې به کم باران روي خو بیا هم د ټولو زیات بارانونو بعد پاکستان په بره سیمو کې لکه بره پنجاب خیبر پختونخوا او پاکستان د واک لاندې کشمیر کې کیږي
پاکستان کې بیشتر علاقو میں
د موسمیات محکمې لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه راتلونکو سلیش غنټو کې د خیبر پختونخوا په بره سیمو لکه ملکن هزاره مردان کوهات او پیخور ډیویژن او د بره پنجاب په سیمو کې د باران سره د کمر را پریوتو امکان دی رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
زینه ډیره سخت را باندې تیره یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیم ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی دغه هیواد لمړی وزیر اعظم دی چې اسرائیل ته رسمي سفر کوي ټاکل شوی نو موړه به له اسرائیلی چارواکو سره د نور مهمه مسلو تر څنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې پر خبره وغږیږي شنن کې اسرائیل ته د مودی سفر د هند لپاره د ویلوي سفارتي لاسته راوړنې په توګه یادوي تفصیل انیسی اجمل اورو
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د هند اسرائیل وزیر اعظمانو د امنیت کارکوندې او انرژي په ګډون په بیلابیلو معاملو د ګډ کار کولو شمنې کړې دي ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د نه پورس اسرائیل ته په درې ورځني سفر ورسېد نوموړي د هند لومړی وزیر اعظم دی چې اسرائیل ته په سفر ولاړ او د ریپورټونو لمخې نریندر مودی له سفر سره بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیاتې شي او د دفاع په برخه کې به یو شمېر معاهدې وکړي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نور چارواکو په هوائي ډګر د وزیر اعظم نریندر مودي هرکلی وکړ. د شانس په خبره وزیر اعظم نریندر مودي ویلي په دې ویاړي چې دی د هند لومړی وزیر اعظم دی چې اسرائیل ته یې رسمي سفر وکړ. د دې په ځواب کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دوی د تیرو شاوخوا اویا کالونو راهیسې د یو هندي وزیر اعظم د دورې په انتظار وو. وزیر اعظم نریندر مودي په خپلو خبرو کې رتراګرۍ ضدګډې مبارزې غوښتنه کړې ده. اشانس لیکي اسرائیل د ډېرې مودې راهیسې په ملګرو ملتونو کې د ځان لپاره د اتحادیانو او د تجارت لپاره د نوو ملګرو په لټه کې دی او د وزیر اعظم نریندر مودي دا دوره یوه لویه سفارتي بریا ده. په اسرائیل کې کارپوهانو ویلي چې د وزیر اعظم نریندر مودي په دوره کې له فلسطینیانو سره د ملاقات لپاره رامالله ته سفر نه دی شامل. له دې وړاندې په مئی کې وزیر اعظم نریندر مودي له فلسطینی مشر محمود عباس سره لیدلی وو. اشانس لیکي هند په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات د دفاعي سامانونو درآمد کوونکی هیواد دی او اسرائیل د هند لپاره د دفاعي سامانونو د رسد په برخه کې یو مهم هیواد جوړ شوی دی. د اسرائیل میډیا د رپورټونو تر مخه هند او اسرائیل د یو کال لپاره د یو ارب ډالرو څخه د زیاتو پیسو دفاعي معاهدې کوي. اشانس لیکي د هند وزیر اعظم اسرائیل ته د سفر یوه اونۍ وړاندې واشنگټن ته دوره کړې وه. د دغه سفر پر مهال وزیر اعظم نریندر مودي او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تراګرۍ ضد مبارزې، د افغانستان جګړې او دفاعي همکارۍ په برخه کې د ګډ کار کولو ژمنې کړې وې.
لانیسی اجمل مو د فرانس پریس خبری ایجنسی لیکنه اوریده. په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز بعد بشیر ګواښنه اورو. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون پاړه چینار ته د سفر په ملاقات په وخت او د خلکو سره د ملاقات په محل واده کړی ده چې هغلته به د روغتیا ځینې پروژې ترسره کړي. د پاکستان قدرتي افتونو د نظم ادارې په پرونی خپاره کړي رپورټ کې ویلي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې له درې اونیو راهیسو پیل شوو په شکل بارانونو درې څلوېښت کسان وژلي دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي تر هغې به د وزیر کرمسخیلو قبیلې شپېته کسان خوشې نه کړي تر څو چې د واڼا یو سرکاري روغتون دوو امبولانسونو په سوځولو کې ککړ کسان ورته ونه سپارل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ورغلی دی. هغه هلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان او د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه غونډه کې ملاقات کوي. افغان چارواکو د ایرانی ولسمشر حسن روحانی هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې وې. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویند نجیب آزاد نن مشال رډیو ته وویل افغان حکومت د نړیوالو قوانینو په نظر کې نیولو سره له اوبو ګټه اخلي او لومړیتوب یې د خپلو خلکو ژوند ښه کول دي. نن د جرمنی چانسلر انګلا مرکل د چین ولسمشر شی جین پینګ سره ملاقات کړی دی. جین پینګ په برلین کې د دې ملاقات وروسته نن وویل چې هیواد یې جرمنی سره د تعلقاتو نوې مرحلې ته ننوتی دی. مرکل بیا ویلي چې غواړي چین سره مشترک بازارونه پرانیزي. د نیدرلینډز بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ختیځ اوکراین کې د ملایي شایبي الوتکې غورځونه کې پر ککړو مشکوکو کسانو به مقدمه چلی. دې وزارت نن دا اعلان کړی خو نه یې د مشکوکو کسانو نومونه اخیستي او نه یې هم د هغوی په اړه نور تفصیل ورکړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو اوس په زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مشال تر رڼا لاندې خبرونه راته وړاندې کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سنټرانو یو پلاوی د اسلام آباد او کابل سفرونه ترسره کړي او د دواړو هیوادونو له ولسي او پوځي مشرانو سره د ترګري په ګډون پر یو شمېر نورو اړوند چارو خبرې کړي دي. د بد سال کې د ټاکل شوی د ډونلډ ټرمپ انتظامی آباد افغانستان په اړه خپله نوې تګلاره په روانه میاشت کې اعلان کړي. پوښتنه دا ده چې د مهمو امریکایي سنټرانو سفر او د دواړو هیوادونو له چارواکو سره سوي خبرې اترې به آیا په اعلانېدونکو تګلاره کې خپل څرک جوت کړی او کڅنګا دا ور سره تړلې نورې پښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د پاکستان له پخوانی سفارتکار ایاز وزیر او په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي سره څېړو. دواړه قدرمن میلمانه را سره د ټلیفون په لاندې تاسو ته هرکلی وایم.
مننه کاکر
صاحب آواز سم نه راځي مانه شا موږ به بیا ټلیفون کوشش وکړو او که تاسو لږ انتظار وکړئ زه به بیا حکمت اعظمي صاحب ته ورسم کېدای شي د سیمنس کی آواز بیا سم سي سمد شا حکمت اعظمي صاحب ایاز وزیر صاحب خبر په ټلیفون لاین دي تر څوغه بهر لورځو باغتم خو سوال دلته دا دی لکه دلته چې ما یو سوال راپورته کوي جان مکین درغلی دی چې کومې خبرې په پاکستان کې کړې دي او بیا کومې خبرې په افغانستان کې کړې دي د دغه خبرو څرګندونو یا د پردې شاته کومې خبرې او کومې خبرې چې سوي دي آیا د افغانستان په اړه چې کومه یو تګلارې اعلانېدونکې ده په هغه کې به د دې څرک وي کنه دا لاغوزه خډېره مختلفه یو هڅه ده
ډېره مننه کاکر صاحب تاسو ته چې په ټولو کې کچې د امریکا پالیسی او افغانستان او پاکستان ته د په تاریخي لحاظ وګورو او بیا د ټرمپ د ادارې د راتګ سره وګورو په دې کې څو مهمه نکتې دي چې باید اشاره ورته وشي اول خدا دی چې په خوا دغه د افغانستان او پاکستان د پاره به دوی ګډ دغه درلر ستراتیژي جوړول اف پاک پالیسی
بیوټ
چې په دې کې کته چې وګوري دا وسم دوام لري خو فکر کوم یو څه شاید وسته غیر خوړی په دا نوې در او دې زه راځم تشریح کوم اف پاک دا پالیسی دا چې و چې هغه ټیم چې په افغانستان ته راتلې پاکستان ته بم سي چې په افغانستان د پاره پالیسی جوړول پاکستان وی په نظر کې نیوي نو دا دواړه سره نشلولې و چې په دې کې ځنی افغان سیاستوال ستونزه درلوده دی ویل چې د افغانستان د پاره باید انډیپندنت پالیسی وي د پاکستان د پاره باید خپل مستقله پالیسی یو دا دی مګر اوس چې نوې پالیسی راځي زه فکر کوم شاید دغه ربط د دوو ملکونو یو څه پکشي کې دغه سي کم سي او هغه په داسې وي چې ډېر ریجنل به وي یعنی اوس په د افغانستان د پاره چې دی په خپلو خبرو کې د امریکایي چارواکي وایي چې موږ به یو ریجنل اپروچ یو منطقوي سیمه ییز اپروچ اخلو چې په هغه کې زما فکر باندې اوس امریکا ډېر زیات لیوالتیا و هند ته ورکوي او دام دام دې باعث کېږي چې د پاکستان فاکتور نور د دوی د پالیس د افغانستان د پالیسي کې یو څه لس ریلیونس وي دی یعنی کم مهم دی ورته په داسې حالت کې ریبل دا دی چې دا تاسو وګورئ د دې پریم راپ لري چې هند او امریکا څومره سره نژدې سوي دي نو دغه ټول ته په کتو باندې زه فکر کوم دا ډیلیګیشن راغلی دی او دلته افغان دولت هم ځینې څرګندونې کړې دي چې مثلا موږ پاکستان سره پر بارډر باندې پر ډیورنډ کرښې باندې مثلا ګډ نظامي دغه کوو
عملیات
ټریزم پر وړاندې باندې دا وکړو او دا به هم د امریکا په حضور کې یا د امریکا به نظارت کوي نو دا شانه د کټولو ته په کټو سره وګورې زه فکر کوم چې افغان دولت ډېر پر امریکا د ډیزل باور کوي چې امریکا شاید پاکستان ته یو نوې تغییر جواب ورکړي کشمیر د خپل
د
موقف خواوري مګر سوال بیا دا دی چې آیا پاکستان به امریکا ته عمره غوښ ونه
کشمیر
د عمره ځنې بیریږي او به پاکستان هغه اقدام وکړي چې افغان دولت یې
د ترازو حکمت اعظمي صاحب دام یو مهمه پوښتنه ده که تاسو اجازه زه باور سم ایاز وزیر صاحب ته ایاز وزیر صاحب ما خلاص به د ټلیفون لاین صفه وي هلو ایاز وزیر صاحب تاسو خبر الله چاري د جان مکین درغي پاکستان ته اسلام آباد ته لاړ یالته ولیدل به خبري مو کلی چې د افغانستان په امنیت کې امن کې سولې کې د پاکستان رول ډېر مهم دی د افغانستان تم لاړې التم سرګندونه کړې دي تاسو د دواړو طرفونو کې چې دوی کوم خبري کړې دي څه نوې خبره درته ښکاری چې هغه کېدای شي په مستقبل کې د امریکا د سیمه پاړې کومه پالیسي د پاغه کې ښکارا سي څرک کې ښکارا سي د دوی د خبرو پر اساس کوم په اسلام آباد او کابل کې کړې دي
د دوی د جان مکین د دلته راتلو او د خبرې کولو څه ډېر فرق زه نه وینم د تېر کال د راتلو او د هغه وخت دوی د خبرو کولو سره که حالات نه شم نو تېر کال هم همدغه د اووم میاشتې په جون جولای کې راغلي وو چې زموږ د آرمسي د نوارین مطلتوب نو دا ټایم کتنه کړې وه شمالي وزیرستان ته تللي وو
اوس بیا په دغه مې راغلم د سن افغان سمیتی وزیرستان ته لاړم. دلته مشرانو سره ولیدل شو په کابل کې هم د اشرف غني صاحب او نورو مشرانو سره ولیدل. نو کومه خبره چې په دواړو کیپیټلز کې شوي دي نو هغه خو مثبتې خبرې دي. هغه کې خو د دواړو طرف د مشرانو سره هغوی د دوی تجاویز منلي دي. لکه دلته همدغه خبره مخکې هم شوې وه د راحیل صاحب په وخت کې چې امریکا دې په افغانستان کې د فضل الله یا د نورو خلکو چې د پاکستان خلاف کار کوي اکشن واخلي ان وخت منلی وه. دا وار هم ګمان کوم چې دا خبره شوې ده چې په بارډر کې چې کوم د دواړو طرفو د افغانستان د پاکستان په یو بل باندې د تور لګول یا خلق په ګوته کولو خبره ده د هغې خلاف کاروایۍ د هغې خلاف اکشن کولو چې مرسته سره وکړي پاکستان او افغانستان. نو ګمان کوم چې اشرف غني صاحب هم ورسره دا منلی ده چې او د امریکې په سوره لاندې دوی ته مونږ تیار. نو خبره خو صحیح ده بارډر مینجمنټ یا بارډر سره د شخصي چې ده نه د پاکستان د خاورې څخه کېږي نه د افغانستان د خاورې څخه کېږي په دوی د دواړو ملکونو په یو باندې
شکوکانسان هم ودې کې از وزیر صاحب تر دې لمخه چې زه حکمت اعظم صاحب ته لاړ سم مهمه خبر ده کدا چیرې په مشخصه توګه دوی ډیورنډ کرښه یادې پر دې کرښه باندې شاو خوا چې کوم وسلوال میشته دا غو په ځد کاروایی کیږي خو دلته ستونزه دا د ممکنه ده دا وسلوال یا خود افغانستان له دې ډیورنډ کرښه څخه بیخي لیرې تللی وي یا بیا په پاکستان کې هم دغه حقاني شبکه سیادې شي کله پنډۍ کله اسلام آباد یادې شي که څه هم دا ناتایید شوي رپورټونه دي یا کوټه شورا دی چې هغه په کوچلاخ کې له ډیورنډ کرښه بیخي لیرې ده د کوټې زړه نږدې دی داسې پېښور شورا د پېښور ته نږدې په دې سیمه کې میشتي. نو آیا که داسې یو ګډ عملیات پر دې ډیورنډ کرښه کوي هلته به سوال شایي په شکل کې موجود نه هیڅ کوم دوی د کوي نو دا آیا ډېر مؤثره ګام به وي که نه دې ته یو بله لار کتل پکار دي؟
نه لاره خو ظاهره خبره چې د خبره اکثر لار وي او دواړه غواړي چې حل شي نو هغه په هغه صورت کې حل کېدای شي هلته مسله نه ده خو دلته په مسلو کې شک ته په یو بل باندې اعتبار کول ختم شوي دي. مخکې هم دا رنګه کوششونه شوي وو نو اوس چا دا ډیورنډ کرښه په اخوا او په دې خوا دا منطقه راونیسو چې په دې کې به موږ پردی سړی نه پرېږدو چا خبره نو بیا خو سمه خبره ده چې پردی سړی نه پرېږدي نه پاکستان پرېږدي نه افغانستان پرېږدي نو که افغانستان سل فضل الله ساتي ودي ساتي پاکستان که 200 طالبان مشران ساتي ودي ساتي خو چې په دې لار ورا وړي نه یو بل ته چې اول یې نه نقصان به څه ورسوي خبره هماغه ځای نه راځي چې ته یا د ډیورنډ کرښه دا ځای ټینګ وتړه یا بیا د خلک چې هلته ناست دي په ممکنو کې هغوی سره داسې اقدامات وکړه چې ګامونه واخله چې هغه خبرو اترو ته لار د افغان حکومت سره جوړه وکړي یا د پاکستان حکومت سره که چې چې پی دوی څه ریزرویشن وي هغه جوړه وکړي معامله ختم شي د خبرو اترو ته لار ته اخلاصوي بله لار یې شته نه چې شل واره نه چې دوه واره واره یا امریکې راشي لاړ شي هغه د وزیرستان سړی خو نه دی چې وزیرستان ته تش لاره ویلي دي چې د میرانشا بازار مات دی د میرالي بازار مات دی د خلکو کورونه مات دي نو دې ته خو نه دی خبر دا ټول دهشتګرد وو که دا ټول عام خلک وو نو ورته خو ظاهره خبره دا ښکاري دا دهشتګردي غواره دي یا دهشتګرد وو نو ځکه ختم شو نو دا مسلې په کې راځي دوی یې په ډېره نشي حل کولی او په پاکستان د زور راولي په افغانستان د زور راولي چې تاسو بله لار شته تاسو مکشنې خبرې اترې درته وایي چې اول پاکستان او افغانستان سره نږدې کړي لږ اعتبار په یو بل راولي نو بیا د افغانستان د طالبانو مسلې حل کول ماته مشکل نه ښکاري.
صحیح ایا زوسی صاحب مننه. حکمت اعظم صاحب ستاسو په خیال باندې یو خو هغه تګلاره ده چې افغانستان کې یو اړخ دا چې د افغانستان د بې ثباتۍ یا د مشکلاتو یوه لویه وجه پاکستان دی خو دې پرته چې پاکستان یا دا وجه ده یا نه، دا هغه به امریکا په خپله تګلاره کې افغان حکومت خپله ثبوتونه دلایل لري، پاکستان به خپل جوابي ثبوتونه دلایل لري، خو خپله په داخل کې ستونزې شته. نو د امریکا په دې راتلونکو تګلاره کې یا جان مکین او د نور سنټران چې راغلي و لاغو سر پر دې خبره وسوه چې خپله په داخلي توګه چې کوم ستونزې د افغانستان ته، آیا د هغو کې داسې رول ادا کېدلای شي چې په نتیجه کې ترګری هم د داسې کومه چپه ده د دې په کومولو کې رول ولوبول شي؟
کاکر زه فکر کوم چې ډیر زیات داخلي فاکتور د افغانستان د بې ثباتۍ او یا جنگ لامل نه دی. یعنی داسې په خوا به داول کېدل چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله د سولې پر سر باندې اختلاف لري، هغه تقریبا په 0% کې دی چې داسې څه اختلافات د طالبان سره د سولې په دسته کې ولري. اکثر زما په فکر باندې اساسي خبره دا ده چې امریکا غواړي، او دا په خپلو خبرو کې ممکن دی ویل، چې موږ باید نور ډیډلاینونه د وتلو ونه باسو، او طالبان پر دې باندې دا طالبانو ته یو واضح پیغام دی که تاسو فکر کوئ چې امریکا به وځي او تاسو بیا دلته د امریکا د وتلو اوازې خپل طالبانو ته یو امیدواره کوي چې مثلا دوی بیا نظام ګټلی شي. دا چې اوس امریکا خپل تعداد د عسکرو زیاتوي، او دا پرون ویل پریس کانفرنس کې چې که مثلا موږ عسکر پرېږدو نو دغه اندازه کفایت نه کوي، باید نور هم راولېږو او د بدون د کوم ډیډلاین څخه راولېږو چې دوی وځي. نو دا طالبانو ته دغه یو نو فشار پر واردوي که تاسو فکر کوئ چې جنگ د لارې ګټلی شي، د امکان نه لري. د افغانستان ته یو ځینې فشار پر اولی چې باید د افغان دولت سره رسول وکړي، زما په فکر باندې دا تر ټولو کبه میسج دی. بل اساسي خبره په دې کې دا ده چې مثلا پاکستان د دې د سل څخه څه غواړي. زه فکر کوم چې شاید داسې کوم ډیل په نظر کې ونی ولا شي چې ځینې افغان طالبان د پاکستان څخه وشړل شي، مګر په هغه کې به تر ټولو غټ مشکل دا دی چې آیا که پاکستان د امریکا په فشار باندې ځینې طالبان د خپل کوره باسي، آیا بیا هغه طالبان به پاکستان ته غوړ پراتونکي کړیل دي او یا به ورسره دغه شي؟ دغه یو تر ټولو دا مهمه مسله ده. که چیرې دا اوس زه فکر کوم تر یو اندازې پورې دغه روابط هم د پاکستان او د افغانستان تر مابین جوړېدلی شي، او بلکې د دې نه علاوه د امریکا او د پاکستان هم اړیکې سره په دې کې رغول کېږي. چون چې تاسو که وګورئ دلته اخري تحولاتو کې پاکستان هم لږ تر فشار لاندې دی، او د هلته د امریکا او د هند دوستی سره نږدې کېږي، نو پاکستان ته پکار ده چې یو څه ځان زه فکر کوم وشوروي. که دا ونه کړي زه فکر کوم د نور هم یو نوی آیسولیشن ته ځي، او دغه ښه چانس دی. ګوره د هر وخت کې دا چانسونه هم نه وي. رئیس جمهور اشرف غني بار بار د پاکستان څخه ناهیله سوی دی. زه فکر کوم چې دغه اوس امادګي هم بیا په دوه دلیله باندې به کېدلی شي. یو خو دا دی چې امریکا ورته وایي، او دی په امریکا ته ډېر زیات غوړ، وهم دا دی فکر کوي چې په پاکستان کې به بدامنی زیاته شوې دي، بالخصوص د چینایانو د وزیر خارجه سفر راول، د چینایي وژل کې دوه چینایانو وژل کېدل، د داعش تهدید بالخصوص په بلوچستان کې. نو دا په کابل کې یو نوی داسې انګېرل کېږي چې پاکستان هم تر یو اندازې اوس په خپل امنیت باندې تهدید ویني او هغه جدي دی. نو د دې دپاره شاید دا امکان ورکړي چې مثلا پاکستان دې د افغانستان سره او د امریکا سره صادقانه
مننه حکمت اعظمي صاحب. ایاز وزیر صاحب، حکمت اعظمي صاحب خو بهرحال په یو پس منظر خبرو کوي، خو بله خبره دا چې ستاسو په خیال تاسو چې کله ناستې پاستې کوئ د پاکستان له چارواکو سره هسې مجلسونه کوئ، د امریکې چې کوم ډونالډ ټرمپ چې کومه یو نوې پالیسي د افغانستان په اړه باندې اعلانوي، پاکې به بهرحال مهم فیکټر چې دی هغه پاکستان هم وي. نو خپله پاکستان دغسې یو تګلارې راتلو ته وارخطا دی، نه دی وارخطا، یو نوې ستراتیژي ورته جوړه کړې ده، څه داسې یعنی څه دي له هغه ځای څخه سړی څه ویلی سي، دوی دا څنګه ریډ کوي، څنګه وایي دا هر څه؟
پاکستان زموږ کوم نه دی وارخطا، ځکه چې د افغانستان امریکې په افغانستان کې موږ ټولو زور ولیده، او بیا چې اوس بوجل کمزوری هم ولیده، اوس بیا په هغې پښیمانېږي څلور پنځه زره فوجیان شاید نور هم راغلي، ځکه چې د هغوی ریکمنډیشن دا دي چې لږ څلور پنځه زره فوجیان راشي، نو موږ ته به
طاقت قوت کی د افغان گورنمنٹ سپورٹ د ویلکن کی خلاف موثر کاروائی وکړو نو جوړ اور کو نه پاکستان دی دی پاکستان امریکا کے گمان کو چې دا سوچ وو یا اوسم د ویډیو سوچ نه یو خدای چې پاکستان باندې فشار واچو چې پاکستان نه مدد باندې کا چې پرشر تراشي چې دوی د حقانی شبکې یا د نورو طالبانو نه لاس واخلي په دې طریقه به پاکستان شاید خبره ومني خو بل آرګومنټ دا دی چې دا رنګ پرشر پاکستان باندې په خام څوک واره امریکې کوشش کړی دی خو هلته امیاب نه دی ثابت شوی پاکستان اکار سر ته رسولی دی چې څه خلاف امریکې سینکشن یا سختي پاکستان سره کړې ده او اوس په دې وخت کې پاکستان ځکه ډېر فرق دی امریکې د مدد به محسوس نه کړي چې امریکې یو څو واره مخکې هم دا کوالیشن سپورټ فنډ پیسې وتې راتلې نو په دې کې مشکلات اچولي وو او اوس چې دا ځاغم وکړو چې هغه کوالیشن سپورټ فنډ به مدد به نه وي هغه یو قسم قرضه وي خو هغه به ویریفیکیشن پاکستان دا هغې پروا ځکه نه کوي چې پاکستان فنډ فوج فاتح ته رسولی دی چې هغوی جوړ کړي په ځای ناست دی او د هغې نه علاوه د چین سره سی پیک معاهدې وشوي چې مایان راغلل اقتصاد یو قسم مضبوط کوي د هغې سره ډېر فرق نه کوي نو زیات تر اثر شاید د پاکستان د افغانستان په دې قضیه کې که وګورو د پاکستان کوم زیات دی پاکستان خلاف کار کری پاکستان ظاہر خبر ہے کیا کار کری کرے گا پراکسی اشاره شوی نه وي هغه هیوادونه د هغې پراکسي د استعمالولو نه پکلاره شوی نه وي اوس پاکستان ته وینا چې حقاني شبکه د رضا رکړه یا طالبان ونیسه پاکستان دی نه ومني هغه ووایي چې زما خلاف سړي خوشي دي خلاف زما کار کوي نو زه ولې لاس نه کړم نو دا طریقه نه ده امریکې بله لار نشته دې نه علاوه چې د پاکستان سره به همدغه پالیسی چلوي کوشش به کوي چې په څه طریقه دې ته راځي چې د افغانستان په رسوله یا طالبانو د افغان رسوله وکړي خو هغه هم کېږي چې زما غټ سوالبنتونه راپورته کېږي د نشاو یم زما غټ شک دا دی چې امریکا په خپله نه غواړي چې افغانستان کې خاص کر په دې ریجن کې جنرلي د امن راشي کنه یې د امریکې دومره غټ قوت پروت په افغانستان کې سره د ناتو چې په هغه وخت کې طالبان ځل په ځای وو په موږ یې سره وو نو راچا خبره په سوال کې هغه وسته چې خبره ورسره وو امریکې خبره نه کوله او چې طالبان زورول دي اچھا خبره پر هند کنه وی هم تاسو اخته یې سره کړه نو څه مرماشي شاید نو خبره دې ته مګه ځای لا راځي چې هر څومره اچھا خبره او نکام به مسل کوو چې دې زه اوازه لرورازي
بالکل
ما خبره ده چې زه دا خبره وکړم چې نو مخه په نیګوسییشن څنګه راځو چې پاره ما په مسله حل نکوم ولاړ
صحیح ډیر مننه وزیر صاحب حکمت اعظم صاحب دا خبره کې یعنی تر کومه ځایه پورې دا یو شک بهرحال موجود دی پاکستان کې ایاز وزیر صاحب هم کوي او ځینې نور خلک هم کوي چې خپل امریکا دلچسپي نه لري چې په افغانستان یا په دې سیمه کې دغه راځي کارل قسم ثبوت نه لرو خو البته دغه یو تصور یا پرسپشن یا دا یو ذهنیت موجود دی تا سوال ته یی آیا مشکلات دومره ډیر دي چې امریکا په واځي سره دا مسله نه سیال کولای کنه هم دغه سیده لکه کوم ذهنیت موجود دی
داس دی دا ترې وندازي پر حقیقت هم لري او ترې وندازي پر نم لري دلته خو ور شي تور سپین نه امریکا ډیر زیاتې په خوا کې ستونزې مشکلات جوړ کړي دي غلطیانې کړي دي بل خصوص طالبانو په وایلو کې هغه باسته بنوزو خو مسله دا ده چې امریکا ځینې وخت د خپل یو روشانه دریز بازی وخت په افغانستان کې دی دا روشانه دریز نه معلوم چې څه کوي طالبان سره سوله کوي سوله نه کوي دا معلومه نه داول ځینې وخت
سولی ته هوادار کیږي د نیو وخت په د سولی څخه ډیر تشتی زه فکر کوم د ترامپ تر اتاک سره د دې د سولی پروګرام کاملا لمین دتلای یعنی امریکا ډیر زیات په دې فوکس کوي چې نظامی باید ده مګر بیا چې کله دلته وکتل سول حالات په سیمه کې داسې تغییر سول چې مثلا روسي د طالبان سره اړیکې جوړې کړې او د روسي کوم مجالس چې کېدل د افغانستان د سول لپاره هغه یو نو کوي دغه او طالبانو حمایت هم درلود د چین حمایت هم درلود د افغان دولت هم ترې واندازې خپل استقلالیت په واسطه باندې دغه کوي مګر پاکستان په هغه کې هم امریکا ستونزې ورته سوالې په خبرې مګر اوس خبره دا ده چې اوس چې دی بهتر راځي سولې ته یا مثلا د اول وای چې باید نظامی فشار په طالبانو باندې راولو او بیا وروسته سولې ته راشي دا یو نو فکر کوم دا د مسکو مجالس او د طالبانو اړیکو ایران ته یو نو عکس العمل دی چې موږ په افغانستان کې یو او دا د خپل رول باید مخ ته یوسو او دا د دې سره هم تړاو لري چې مثلا دوی په پاکستان سره خپل دغه کوي طالبانو په مسله کې هم فشار پر راوړي او هم په کومک سنې غواړي او د دې څخه هم سترګونو څخه پټولای کې چې د سولې پروګرام په افغانستان کامیاب نه شي د امریکا سره اسکر چې د کیردی به هم پکشي کې دغه وي او دا جنگ به تر کومه نور بیا دوام لري خو یو استدلال چې بل دوم د دې ډیر مخالف استدلال دی هغه دا دی خلق بیا دا وایي چې مثلا امریکا په افغانستان کې د دې لپاره سوله نه غواړي چې که سوله راشي بیا به اکثره ملکونه ورته وایي چې ورور تاسې د افغانستان څخه ووځئ بالخصوص دا پرسپشن مثلا په مسکو کې شته او په دغه کې چین کې شته چې او ځینې عین افغان ډېر قوي پخواني رهبران چې ډېر قوي دغه دي هغوی هم نړیوالو ته همدغه وایي په ځینو کنفرانسو کې چې که تاسې غواړي چې امریکا د حضور څخه تهدید لري او امریکا غواړي چې افغانستان څخه ووځي ستاسو د همسایه څخه نو تاسې سوله راولئ مګر دا د چا په ګټه ده یعنی زما مشخص ول چې چین دا شی غواړي چې مثلا امریکا د افغانستان څخه ووځي مګر د یو باثبات افغانستان روسیه هم دا شی غواړي نو دغه هڅې دې فکر کوم دغه کلی تصویر دی چې دوه جانب لري چې امریکا سوله غواړي کې نه غواړي
مننه تاسو حکمت اعظم صاحب شه داسې بیلنس مو راته تشریح خو پدې کې یو بل خبره آیا وزیر صاحب دا راځي چې د یعنی د امریکا چې کوم دغه نوی پلاوی راغلی دی پاکستان چې تاسو وی چې کومې اندېښنې وي هغه یې ورته وړاندې کړې نو ستاسو په خیال باندې پاکستان دا تمه لري چې د ډونلډ ټرمپ چې کومه پالیسي راځي د افغانستان په اړه د پاکستان چې کومې اندېښنې دي یا د پاکستان چې کوم دلچسپۍ دي یا چې کوم انټرسټ دی هغه به په هغه کې ځای کړل سي داسې بنئ چې په پاکستان به بیا ډېر فشار راځي یعنی پاکستان خپل کیس یا خپل مقدمه په داسې انداز دی دغه ته کړی ده چې هغه به اوس د دوی په راتلونکي کې مشکل به ډېر نه وي ورته
ګوره اوس تروسه پورې خو نه خبره د ډونلډ ټرمپ صاحب واضحه مګه خو د اندازې نه پته لګي لکه مخکې ورځو کې میټینګ مجلس یا سجیشن ورشي د خپلو سفارتخانو نه یا د خپلو جرمیلانو نه د کابل نه ځو الله هغه نه خلک اندازه لګوي چې دوی راتلونکې ورځې به پالیسي څوي زیاتر د اسسمنټ په دې بیس دی چې ټرمپ صاحب ویلي دي چې زه فوج ته مې خپل اختیارات ورکړم چې تاسو هلته څنګه مناسب ګڼئ فوج زیاتوئ کموئ څه اکشن کوئ نو اندازه پسې ده چې لکه جرنیلانو ته قوت زیات ملاو شي نو ظاهره خبره ده چې هغه د طاقت په لاره زور کوي نو دا معامله خو وینو چې دا راتلونکي دي خو زه نور نه وینم چې د امریکې او د پاکستان به د افغانستان په سلسله کې معاملات ډېر فرق راولي خو د ډرون حملې چې دي هغه پرې مثلا اوبامه هغه وخت په ښه ښکاره ډول ویلي وو چې زموږ دښمن چې هر څه کوي موږ به یې ونه مګرېښن شو دا خو لاړه وو ډونلډ ټرمپ هغې نه هم زیاته تصدیق کوله په الیکشن کې د خپل امریکن د خلکو حفاظت په باره کې نو څه هغه معامله لاره تېر خو خو په هنګو کې هم شوې ده ډرون اټیک په بلوچستان کې شوی دی د پاکه نه علاوه مخکې یو دا کانسل کړو چې تش په قبایلي سیمه کې دی خو هغې نه و خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هم راغوښتي وو دا اسمان به ونه غورځېده نو خدای مکه دا به پنجاب ته راشي که بنه شي
نو دا یو خاطره ضرور شته چې کدارن معامله وشي بیا ورو پاکستان ته تل چې امریکا به ورته وي چې زه تا سره خط نه لرم نو زه ستا وهم نو زه ستا خرابوم خدمتونو ځای زه ومم چې ته شخصي شم تا کدار ګناهګار نه لري نو بیا زه جرمانه یم دا خبره به پاکستان ته لږ ګرانه پرېږدي نو دې تړون به څنګه کوي په دې نه پوهېږم
یعنی ستاسو مقصد دا چې بهرحال پاکستان یو اټمی قوت دی او هغه امریکا هر څه یعنی په دې تناظر کې ګوري نو زیات دغه مشکل بنوي ورته پاکستان ته. خو بهرحال ډیره مننه ایاز وزیر صاحب ستاسو او حکمت اعظمی صاحب ستاسو ډیره ډیره مننه په دې بحث کې برخه واخیسته. وخت په ختمېدو دی. خوشحاله اوسئ. شر ورځ درته غواړو. ډیره مننه. ډیره مننه. او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته ورسېدی. په مخه مو شه.